Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15,00,000 ډالر مرستي خبر ورکوي. دغه صندوق د چهارشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د انقره له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کسانو په ضروري اړتیاو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وای پر روان 2018 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوی دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدي مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمېر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایراني افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړې. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 1400 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2018 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم 4 سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبیږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 10 په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې طالبان په خپل اصولنامه انتقاد نه زغمي، یو شمیر دینی عالمان وایي دغه سند باید یو ځل بیا وکتل شي.
مسلنامه کې ډېر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ملګری ملتونه وایي ورستوي واورو او بارانونو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې په کرنه او زراعت متکی دي.
منګه غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمید لپاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو.
نړیوال وایي له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې تل د افغان جنو او ښځو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول لښکرجم ټولګي پورته لسده کو دنجونو محروم دي، د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینایې بلکې د جهل یا تجاهل لمخې کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشیح کړې. د بشري حقوقو بنسټونو او د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکې کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامې په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل، موږ دا په دقت څېړو تر څو د موږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوه دا چې دغه قانون کېدای شي سلیقوي عدالت، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقونو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلند وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ورباندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت هم ویلي وو چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یوه مفصله اعلامیه خپره کړي. ښاغلي بنت د شنبه په ورځ خپله اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کېږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیره اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیري جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطې طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس تر څنګ نورې تعزیري سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوې او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړی دکتور فضل هادي وزین وایي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
د محاکمو کې د جزایي اصولنامه چې دا ښه کار دی چې د ټولنې د نظم لپاره، د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی. اما متاسفانه دغه مسلنامه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامه په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجرااتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. دای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلې دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاتې برخه همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر لپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنیو وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سې شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د هوا دا ناوړه شرایط خایي د خوړو د نامنې او خورځواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډېرې سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې اونۍ لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي له امله رامنځته کیدونکي خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځنډ، د خوړو نه خوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوګي په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د ماشومانو خورځواکي عموما په همدې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. یادونه ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې له امله یې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو له مخې یو شپېته کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واوره او باران خای ډېرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي.
باران وشو خې غېخني ګډېره ده، ماشومان کې خوب نشکله، موږ خپل کې خوب نشکله، یخني د بيداره کډېره ده او خټي دي او خېمې دوبو نه ډکې دي. نو زمونږ د کورون تجربه د زمونږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
د همدې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاولا هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خېمې راکړې دي، موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمې لپاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې دا زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چکړې او واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکارۍ او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلي یو اوسېدونکي بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دلته ډیر خلک د سونګ لپاره لرګی نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بل خوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر 2 افغانۍ رسیدلی دی.
نه په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته لا وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بیکاري راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومانو د خورځواکۍ له تر ټولو سختو ناورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورځواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړي چې شدیده خورځواکۍ کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغه د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ آزادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوری او روی
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران روی د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سټېشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبري روان دي. هغه پر ښځو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوو محدودیتونو ته په اشاره وویل:
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لسدکو د نجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم، دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، د هغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي، هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داده چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې خزو او له هغوی ملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزو پرمختګونه په دې پورې تړلې چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سمدستلری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې.
د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن دی کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوهې په پروسه کې بشپړ خکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راز لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خپرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شوي پروسه کې په دې لارو لاسکون افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او واورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیې حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خی او ادا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی پخې بیرته په دې سختو لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې له ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیې ته واوړي. په دې ویډیوګانو کې د یو شمیر ځوانانو یخ شوي جسدونه ښودل کیږي او ویډیو ثبتونکي ادعا کوي چې دا افغانان دي. د پیښین شاهدان ادعا کوي چې د ترکیې پولیساتو له دې کسانو بوټان او ژمنۍ جامې اخیستې او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو ثبت کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیې تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ له امله مړه شوي دي.
چمرونه دې 15 په 15 کالو تر منځ دي. دوی ادرې دې په خبر څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرتیا اوسېدونکي وغوښتلې د ایران مرضي کړي وو. خان صدر بابا نور بغلاچی ناول څخه ترکیې خاورې ته اوښتي. د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه جرابې جمپرونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2 بجې راړول شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیایي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بې وزلي او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر نورو خپرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاري چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر نورې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاري چې لاسونه او پښې یې د یخ وهلو له امله زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو تر اوسه دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم خبرګون نه دی ښودلې. د ایران او ترکیه پوله چې نږدې 2000 کیلومتره اوږدواله لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ و ډېره خطرناکه لاره بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. د تر دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیه په پوله له سخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یوه مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یوه میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
د ایران په وروستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د لږ تر لږه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم ازادي راډیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو د ایران د څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. دا د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي آسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 10مه راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 10مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکېل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخې او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,126 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دی او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وي. تایم مجلې د یک شمې پرز د ایران د 2 روغتیایي چارواکو په اوله ریپورټ ورکړی چې د جدي په 13 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي
فلال دوستانو سره یو نو یو خدل تا کرای زیات دي شرکتیا را باندې وای مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي مخه مخ یوې پښه بیا بیل به در سره ویني بیل کرای بیل حساب کتابي او بل دوه خبر دغه چې داخلك دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام و صبح بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز پنجشنبه 9 مای دلو سال 1404 خورشیدی و 29 مای جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. صندوق امانی ویژه افغانستان از کمک 500 هزار دلاری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه 8 دلو در پست در شبکه ایکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است. در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند. صندوق امانی ویژه افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته اوچا برای رسیدگی به این افراد به 1.72 میلیارد دلار بودجه نیاز است. حکومت طالبان میگوید که تاکنون حدود 75 هزار گدا از شهر کابل جمع آوری شدند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه گفت که از میان این افراد حدود 37 هزار نفر گدای مستحق و بیش از 37 هزار نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شدند. در اعلامیه همچنان آمده که گداهای مستحق برای دریافت کمک به اداره سرمیاش تحت کنترل طالبان معرفی شده و به صورت ماهانه و از طریق حسابهای بانکی به آنان پول حواله می شود. در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت‌عامه طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت اداره این گروه برای فراهمسازی زمینه کار معرفی شدند. پیش از این شماری از گداها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکردند و مجبورند دست به تگدیگری بزنند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود. این اعتراضات که در اوایل جنوری و سراسر ایران گسترش یافت از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کردند تصویب کرد. اعتراض‌های اخیر در ایران از تهران در 28 دسامبر به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی مبدل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت. جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2026 اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده به مساف تیم‌های اسکاتلند و وست‌اندیز می‌رود. بورد کرکت افغانستان در پست در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه گفته که بازی تمریناتی 20 اوره بین تیم‌های افغانستان و اسکاتلند ساعت 2 پس از ظهر روز دوشنبه 13 دلو برگزار خواهد شد. با گفته بورد، ملی پوشان کرکت افغانستان در یک بازی تمریناتی 20 اوره دیگر چهارشنبه 15 دلو به مساف تیم وست‌اندیز خواهند رفت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز پنجشنبه نیز 4 بازی برگزار می‌شود. تیم لبنان به مساف تیم ویتنام می‌رود و تیم کوریای جنوبی با تیم عراق روبرو می شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می کند و در یک دیدار دیگر تیم قرقزستان و اندونزیا با هم رقابت می کنند. در بازی های دیروز افغانستان با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. بازی بین تاجکستان و ازبکستان 0-0 مساوی پایان یافت. ایران 4-1 در مقابل مالزیا برنده شد و استرالیا 6-2 از ژاپن شکست خورد. قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدارشان در انجام روز جمعه با تیم مالزیا روبرو شود. خبرها از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. واکنش وزارت عدلیه طالبان به انتقادها از اصولنامه جزایی محاکم این گروه. این وزارت گفته اعتراض بر قوانین اسلامی پیگرد قانونی به همراه دارد. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو آزادی میگوید در باره این اصولنامه نگرانی های وجود دارد.
همانطور که گفتم ما آن را بسیار دقیق بررسی میکنیم تا واکنش ما بر اساس واقعیت ها باشد.
گزارش هم داریم درباره دشواری های مهاجرت غیر قانونی.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند. دو شب و دو روز با خود گرسنه نگه داشتند.
و در یک گزارش مفصل پاسخ این سوال جستجو شده که چرا شهروندان و منافع چین به یکی از اهداف اصلی شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مبدل شده.
حمله سری مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودن در افغانستان خطر داره.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت عدلیه حکومت طالبان در واکنش به انتقادها از اصولنامه جزایی محاکم این گروه میگوید که اعتراض بر قوانین اسلامی اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد. این وزارت در اعلامیه روز چهارشنبه 8 دلو گفت که در اسناد تقنینی حکومت طالبان هیچ ماده، فقره، جزء، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. در اعلامیه آمده که اعتراض به قوانین این گروه اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت می‌گیرد و شرعاً جرم است. در ادامه گفته شده که افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرده است. توشیح این اصولنامه واکنش‌های را در میان مقامات جمهوری پیشین، نهادهای حقوق بشری و شماری از مقام‌های بین‌المللی به دنبال داشته است. ژیلبرت ران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نگرانی‌های در مورد این اصولنامه وجود دارد.
همانطور که گفتم ما آن را بسیار دقیق بررسی میکنیم تا واکنش ما بر اساس واقعیت ها باشد. اما طبعا نگرانی های وجود دارد، از جمله این که این قانون میتواند به عدالت هرچه سلیقه‌ای تر مجازات های فردی و به ویژه مجازات های علنی منجر شود. اینها نقض حقوق بشر و شامل موارد نگران کننده دیگر نیز می شود. با این حال ما می خواهیم با دقت عمل کنیم و نظر نهایی خود را پس از بررسی کامل اعلام کنیم. این کار زمان می‌گیرد و در حال حاضر روی آن کار می‌کنیم.
پیش از آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته بود که در حال بررسی اصولنامه جزایی محاکم طالبان است و در زمان مناسب بیانیه مفصل‌تر در این مورد صادر خواهد کرد. او روز شنبه در شبکه ایکس همچنان نوشت که از همین حالا کاملا مشخص است که پیامدهای این اصولنامه برای افغانها بسیار نگران کننده است. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هفته گذشته نسخه از اصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان را منتشر کرد. در این اصولنامه آمده است کسانی که مرتکب جرم می شوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازات آنها متفاوت است. در ماده نهم فصل دوم آن در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و گفته شده است که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال می شود. در این اصولنامه همچنان آمده که پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه همراه با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تعزیری نیز اعمال می شود. عبدالرحیم راشد سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان به بی بی سی گفته است که اصولنامه جزایی محاکم نهایی شده و قرار است به زودی از سوی وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی منتشر شود. اما فضل هادی وزین استاد پانتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام میگوید که اصولنامه باید بازنگری شود.
طرف استادان و افراد مسلکی که در شریعت و فقه اسلامی تخصص دارن باید بازنگری و اصلاح شود تا بعد از طی مراحل که برای قانونگذاری لازم هست به معرض اجرا گذاشته شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. من از شما اجازه می خواهم در ادامه با همکارم آرش همایون باشید. خوش آمدین.
تشکر آقای فروغ. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه من آرش همایون با شما هستم. رادیو آزادی. شماره از مهاجران افغان مقیم ایران که می‌خواستند از راه‌های غیر قانونی به ترکیه بروند می‌گویند که ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا می‌کنند که حدود 25 تن توسط عساکری ترکی لت و کوب شدند، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنها گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای سرحدی به سوی ایران رها شدند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکی تا زمان نشر این گزارش در مورد این رویداد واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
ظلم و شاد خلق دیسی وخی 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 پالو چه خوشی کی کئی آغا برجک دا دوتا بکی وای دی ترکیه برجک دا کئی دسی وخی مرک تا بی آغی نیست تا پالو چه خوشی کئی بزر دا آگورا مولی.
این بخشی از صدای ویدیویی است که از سوی شماره از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده است. ویدیویی که به گفته آنان هنگام تلاششان برای عبور غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه روز یکشنبه 25 جنوری ثبت شده است. در این ویدیوها صدای شماره از جوانانی دیده می شود که گیرنده ویدیو آنان را افغان معرفی می کند. شاهدان این رویداد مدعی‌اند که این افراد توسط پلیس ترکیه لت و کوب شده و پس از آن که بوت‌ها و لباس‌های زمستانی‌شان از آنان گرفته شده در هوای سر در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. شخصی که این ویدیو را ثبت کرده میگوید خودش نیز تلاش می‌کرد تا از راه غیرقانونی وارد ترکیه شود که با این صحنه روبرو شد. او به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا روز چهارشنبه 28 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حدود 25 تن پس از رد مرز شدن از ترکیه در نتیجه سردی و شدید هوا جان باختند.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است، 2-3 تن از پشاور و دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند که از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند، 2 شب و 2 روز با خود گرسنه نگه داشتند. بعدن بوت‌ها، جراب‌ها و جمپرهایشان گرفته شد، شکنجه شدند و ساعت 12 شب به سوی ایران رها شدند. به دلیل سردی شدید هوا تا کنون 25 جسد بیرون شده و 20 تن زنده آورده شده اند. وضعیت صحی آنان وخیم است و متبقی لادرک هستند.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این یک روز هیبتناک بود، چون انسانها افتاده بودند، بعضی چیغ می زدند و بعضی مرده بودند و تو در آن صاحب روی خیلی وحشتناک است، افراد زیاد مردند.
به گفته این مهاجران، فقر، بیکاری و نبود فرصتهای کاری در افغانستان علت اصلی روی آوردن جوانان به چنین راه‌های پرخطر مهاجرت است. راهایی که به گفته نهادهای حقوق بشری هر سال جان ده‌ها مهاجر افغان را می‌گیرد. همچنان شماری از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی نیز پخش شده که کودکی را نشان می‌دهد که دست‌ها و پاهایش دچار یخ‌زدگی شده و در وضعیت صحی و وخیم قرار دارد. رادیو آزادی اما به صورت مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این ویدیوها را تایید کند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکیه تا زمان نشین گزارش درباره این رویداد واکنش نشان ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان با اشاره به طرح‌های جدید اتحادیه اروپا در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان میگویند این سرمایه‌گذاری‌ها باید به طور منسجم و مرحله به مرحله اجرا شود تا توانمندسازی زنان از آغاز تا پایان این برنامه‌ها به طور واقعی تحقق یابد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در کمتر از 2 ماه گذشته در 2 مرحله از اختصاص 15 میلیون یورو به برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان میگویند که با توجه به برنامه‌های تازه اتحادیه اروپا با ارزش میلیون‌ها یورو برای توانمندسازی اقتصادی زنان، سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت مشخص و زنجیره‌ای انجام شود تا توانمندسازی آنان از آغاز تا پایان برنامه تضمین شود. یک زن مسئول یک شرکت زعفران در ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، که برای رشد واقعی زنان برنامه‌ها باید رویکرد همه‌جانبه داشته و آموزش حرفه‌ها مختلف و ارتقای مهارت‌های زنان در رأس شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد. او که شماری از زنان و دختران در شرکتش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد که برنامه‌ها باید شامل تأمین امنیت زنان، رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد سهولت در ثبت کسب و کارها و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات باشند تا زنان بتوانند با حمایت درست و پایدار فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.
برای رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف و آموزش نیروی انسانی در بین شرکت‌هایی که خانم‌ها دارند و بلند بردن آموزش تخصصی برای خانم‌هایی که در رأس شرکت‌ها هستند. یعنی کلاً به شکل زنجیره‌ای از ابتدا تا انتها بتونند که این برنامه به طور مشخص رو موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنن، نه که مثلا برای کسای سرمایه گذاری کنن که اونا نه تخصص داشته باشن، نه فهم و دانش داشته باشن و نه تجربه داشته باشن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 میلیون یورو را در مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی سرمایه گذاری می کند. مسئولان اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP مجری این برنامه می گویند این پروژه از طریق این اقدامات ترکیبی توانمندی خانواده ها را تقویت کرده، درآمد زنان و نقش آنان را در تصمیم گیری های اقتصادی افزایش می دهد. اعلامیه افزوده که مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی در ولایت های با امکانات کمتر، مناطق مرکزی و کوهستانی اجرا خواهد شد، جایی که به گفته اتحادیه اروپا مشارکت زنان در کار پایین و دسترسی آنان به خدمات مالی محدود است. در این حال یک زن تجارت پیشه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که مالک یک کارگاه خیاطی است که ده ها دختر و زن در آن مصروف کارند میگوید شماری از زنان به ویژه دختران محروم از تحصیل طرح ها و ابتکارات مناسب دارند و نیازمند پشتیبانی مالی و فنی برای آغاز فعالیت های اقتصادی هستند. او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنند اما سرمایه یا اما کاری را که میخواین پیش ببرن نداشته باشه شروع به مکار بکنن، شاید دیده هایشان بسیار خوب باشه، یک کسی حمایتگر اگر باشه بتونه یک چند نفر دیگر هم نپالیش اشتغال زایی شوه و نام کار بکنن، هم برای خود یکایت شوه هم برای کسایی که هم باش کار میکنن. زیادتر هم دختر خانمایی که از تحصیل مانده، از پانتون، از مکتب، از همه چیز دور هستن، خود زیادتر کوشش میکنن که لااقل یک مصروفیتی داشته باشن که هم برای خودشان مفید باشن برای دیگرا. اینا نیاز به حمایت دارن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در 4.5 سال گذشته با ممنوع شدن آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، شماری از دختران و زنان ناچار شدند برای تامین هزینه های زندگی خود به حرفه ها و کارهای مختلف روی آورند. بسیاری از آنان به کسب و کارهای کوچک، صنایع دستی و مشاغل خانگی روی آوردند. با آنکه طالبان به زنان اجازه داده در برخی حرفه ها و مشاغل فعالیت کنند، اما شماری از زنان که به کسب و کارهای مختلف مشغولند میگویند محدودیت‌های متعدد ایجاد شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت حضور در بازارها و فروش محصولات به مردان، سختگیری و پیچیدگی در ثبت رسمی کسب و کارها، ممنوعیت شرکت در نمایشگاه‌ها یا سفرهای کاری بدون محرم، باعث رکود کسب و کارها و جلوگیری از توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است.
بیشتر از خبر،
حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر اتباعی چینی در افغانستان بار دیگر نگرانی ها را در مورد امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها افزایش داده است. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب کابل بود که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفت. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که طالبان همواره تاکید می‌کنند که داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. پرسش اصلی اینجاست: چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شدند؟ آگاهان بین‌المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباعی چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت عمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان، در این عمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبع چین نیز شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد، ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، برای رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمان خانه چینایی ها در مرکز شهر کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودند در افغانستان خطر داره. خونه که طالبا تا حدی کامیاب شدن در نیکه تضعیف ساختن نیکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و نیکه بعض اوقات میتونه موافقانه نیکه عملیات انجام بده، مثل نیکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر جهادی های اینکه افراطی که به یکی دستن که چین دشمنی اینکه مسلمان ها می باشن، تا هنوز اینکه آزاد و فعال هستن در اینکه طالبا در افغانستان زیر حکیمیتی اینکه طالبا، لحاظا چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو اینکه ببینن.
سمی یوسف زای، خبرنگار و آگاه امور سیاسی با قای سمپل، هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته
تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان در داخل خاک افغانستان داعش یک مرکز یا پایگاه دارد، از خاطر نتوانستند که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را بعد با چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم، در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
In the lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروهی داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان و گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان، در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش‌های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه‌های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می‌کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباعی خارجی بودند.
چشمانداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم میگوید.
ممکن است شاخه خراسان داعش حملات انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمب‌گذاری صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمب‌گذاری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه‌های شورشی و جنایی اخیراً ادبای چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهند یافت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.